او وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوري ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. پایل خبرونه کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په پرونی 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی پکې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازولۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیلې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کېږي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندي مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایتخت کې ښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې شي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میر رحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسون وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 116 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونی لوبه چې د آیرلند په بلفاست کې وسوه په چې آیرلند وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلند لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند په وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپل شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمرینی لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره شي. راتلونکي پنجشنبه د می پر 1 نیټه په بریتانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قریبه شیر چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحد ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانه هم د سې شمې په ورځ د پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستۍ ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زوای موش په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن وکړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندېږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیری یک شنبه ورځ یې دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنځمې په ورځ اعلان سي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندری پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوق العاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه 1 کلن پخوانی کامیډین وتوانی چې د اپریل د 1 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسو آزادي رادیو ته واړیاست. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده سوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یوه مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د 10 نه تر 20 ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولۍ اجازه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 1/5 ماده کې ویل سوي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولۍ پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
کچیرې د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیرشو څخه تر شپیتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کیدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خو ارګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیګانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104مې مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر و. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکېچ ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاښ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنې پنجشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریض د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. بل خو د افغانستان د ولسترګې دیني استازي او کارپوهان وایي چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب سوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نه سي د برحاله حکومت برخلیک به څه وي. تفصیل له خان محمد سین.
د جوزا لومړۍ نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یوه جنجال اوښتې ده. د ولسمشریزو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت دی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په دیرشو یا شپېته ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیام لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د اتاتیایم کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه.
د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېتمه ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپله دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه داسې حالت کراسي چې دغه انتخابات شونی نه.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 ماده په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثرا تفسیر قانون اساسی
دی وایي په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثره د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید هنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگانونه و غیر دولتی ارگانونه و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان، دولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خدا چې ولسمشر به د سترې محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او کنه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي دا لا روښانه نه ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومان لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا 40 هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلي وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومان د څنګ مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو څخه یو دی چې دغه کانفرنس بلل شوی تر څو خپلې تجربې له نور سره شریکې کړي. نوریاس نوری ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون د سولیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنه تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې مونږ هغه عاجل ناروغان چې نوی تازه سوځيږي او یا هم مخکې سوځېدلي وي او یا هم د سولیدن نه بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوی شکل پیدا شوي او سی هغه ناروغان چې په دې کې مونږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې مونږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سوځېدلي دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې ترشادي
تقریبا اویا فیصد ناروغان د منګه دی جوش وبول و جنا د چای لو جنا یا هم شروا کې چې شودو کې د کې سودی دی لوسی راول کیږي من روختون ته او لس فیصد ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سودی دی لوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا لس فیصد ناروغان هغه تناره کې ولید لوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر زیات دي ک ژوندۍ پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما دا ناروغ ماشومان واړو سی یو کال نه تر دوه کال پورې عمرونه لري او دی په سر باندې غردیږي په تناره کې سوی شکل ورته پاتې کیږي مخې سودی دی لوسی په دې سودی دی لوسی غوونه سودی دی لوسی دا کله لاسونه هم قطه شي که په خوپلې ورلی دی په خې هم قطه
تاسو روختون د امکانات لري چې د سختو ټپیانو سودی دی چې دی د دوی درملنه وکړي تاسو روختون کې د امکانات ورته شته؟
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روختون کې سودی دی ناروغانو ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلق ناروغان تداوی کوه د امکانات یو څه اندازه لري اگر چې کم هم دي او ډیر ساده امکانات خو د موږ د وارد د پرسونل د تعهد لکبل او د زحمتونو لکبل موږ شو کولای چې په تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیر راټیټه کو هغه ناروغان و چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل د هغه کې بيخي زیات یعنی تقریبا بس سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دي درملنه ته بلکې په همدلته خپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي ډیر
پیک تاسو تر زیدې ماشومان چې سوځيږي د وقایوي په برخه کې د سمرجې شته چې د کورونو سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیر ونیول شي.
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم لرو چې موږ په دې وقایوي په برخه کې سم معلومات خلکو ته وړاندې کوو کله کله موږ باید رادیوګانو ته لیدنو ته به زه یا هم ما پرسنل خبرې ده خلکو ته معلومات ورکوه بدبختانه باید وهم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده.
دا ماشومان چې سوځيږي معمولا عمرونه دي کوم کلونه ډیر کوچني ماشومان دي چې د سي نيتن کې ځوانان او نور هم دي
شپک سلبي خفي ساده ناروغان په تیرو کلونو کې چې ما کوم بل دانت ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې 500 یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي مانده دي دینه عمرونه زیات
دي. انده ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي د خوري اکثرا د بیتیا ته دي کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور عوامل شته
عمده عوامل امدادي دا هغه ناروغان دي چې مور او پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوی په خو او یا په خاپوړو باندې شروع کړی وسی کورنۍ ورسره عادت نه چي دا اوس آشپزخانه ته هم راتلی شي تناره غاړې ته هم راتلی شي مور په تناره کې ډوډۍ پخې وړو کې ماشوم ورسره خاپوړو کې ریشي او په تناره کې ولېږي او یا هم د آشپزخانه ته لړ شي ترمود یا چایبر په دان باندې واړی ځنو نو سودي یا چیرته شودو دیګه راکښ کړی وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړی وسی امکانات د آشپزخانه هم نه وسی دغه مشکلات دي چې
تاسو پرخت راغلی وای دلته یو کانفرنس رابل شي وي هدف هم دا ده چې تاسو خپل لغه تجربه له نور سره شریک کړئ چې په کوم شرایطو کې تاسو کار کوئ چې رقم ناروغان درملنه کوئ په افغانستان کې اکثرا د امکانات د روغتیا په برخه کې ډیر کم وو په تیر دغه په خبرې ارتباط باندې که په دې اړه سره لنډه رانه واچوئ چې څه شو علت چې تاسو غوره کړئ چې راسي دلته
زه په تیرو شپږو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې کانفرنس ته دعوت شوم آلمان کې او په سویس کې او په انګلستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دورا جاندکوویچ پرایس په نوم یادیده او تیسرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا په تیر کال په کولن جرمنی کې د دعوت مو پروګرام ته او سکل ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوت هم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د ټپ فاکولټه کې البته ز دعوت هم چې په هغه کې د خپل ژوند په اړه کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوې ما څه مشکلات سره مخامخ شوم او همدارنګ ما کوم شرایط کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او همداسې د طب د سودیدون ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاسته راوړنې او په کوم شرایطو کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړې ده نو دې لپاره د دلته دعوت کړم
لمرکه مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول د ورځې څومره کسان معالجه کوي او یو ستاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځې څومره ماشومان درملنه کوي کله په مقایسه وي ډول باندې وایي چې څومره توپیر دی په دې کې
دا بالکل مقایسه کیږي نه په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس و یو متخصص واغې په لسو کلونو کې کوم ریسرچ کړی و خپل ناروغان تقریبا یو سل شل ناروغان ول چې مغلق هغې درملنه کړې وه او زمونږ هر کال زر ناروغان اوسي زرو نه کله زیاتېږي دا البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو
څو کله تاسو هلته کار کوئ دغه وضعیت دغه بهیر څه ډول ګوري آیا د سوځېدو پیښې مخ په کمېدو دي او که مخ په ډېرېدو دي
په شروع د کار کې چې مونږ دغه ډپارټمنټ ایجاد کړ نوی شروع شو لکه د یو نوي ام کال نه نو په هغه وخت کې مونږ حدود د 500 ناروغانو کې په کال کې مونږ ته راوړل کېدل او اوس دا زرو ته رسیدلې دي نو دا مونږ ویلای شم چې د دې تعداد زیات شوی ده البته دو چنده شوی ده خو یو دلیل دا هم کېدای شي چې اوس مونږ امکانات زیات لرو اعتماد د هیوادوالو زیات شوی ده په روغتونونو باندې نو دی خارج ته نه دي او راځي زمونږ روغتون ته او په مونږ باندې اعتماد کوي او مونږ درملنه کوو او دی خوشاله اوسي اکثریت مخکې ډپارټمنټ صرف دوه اتاق هم درلودل چې شپاړس بستر درلودل هر بم په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول اوس خوشبختانه سلبیخ بستری زوار لرو هر مر ناروغ ته موږ دانته بستر ورکولې شو صرف هغه مشکلات د پرسونل چي دي هغه مشکلات شته پرسونل هم کم ده نور زیات امکانات لرو
د کابل د اندرا ګاندی روختون د سوځیدل ماشومان د څنګ مشر ډاکټر ابو رحمان قاسم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې صداقت بابی لهرات بقل سمس کلی کلی لافون حکومت څخه هیله کوم چې نور دې د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي که طالبان رښتیا سولې کوي ور باندې وکړي جنوري له هلمند لیکلی زموږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په اختر کې ور باندې وکړي قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري دې پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازات ته پام کوي کریم شایده له غزنی لیکلی موقت حکومت بیرته د شاتګ معنا لري هیڅ افغان شاتګ نه غواړي شفیجان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ تلمن وهي محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی سوله به وختي هیواد ته راغلې وه عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه ختمه سي د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښاسي بلوریدونکو چې خپل نومې هېر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 70% ځمکه پنبه کرل سوی له حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وکړي او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکي کارکونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي تاسی ازادي رادیو ته واجیست او اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتې د پولې پروژو د داعش د حضور په اړه د یو روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده د روسي د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 15 زره داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي الکساندر بورتنیکوف د سیشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په دې اړه اندېښنه وشوه شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پرېکړو کې دخیله وي د پوځي چارو کتونکي عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولی د ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه روسیه او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې دغه ورځپاڼه لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې به تر لاسه شوې دیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي خو ورسپانه لیکي په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې یوه ښځه ووژل شوه او په پارلمان کې لانجه رامنځته شوه چې دا د دې لاسته راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوست په باور مینه منګل د یوې بریالۍ متمدنې افغانې کامل سمبول وه. دا پخوا د تلویزیون ویانده وه او د ټولنیزو رسنیو د یوې فعالې په توګه د پارلمان سلاحکاره وه. دا په جرأت وژغېده او په مړانه یې ولیکل. په وروستیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته یې خطر دی. د مې په یولسمه چې کله مینه منګل له خپله کوره کار ته روانه وه، له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سیشن به پرز راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان میرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوست لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی، په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرانس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرانس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 28 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولی چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځنګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنگ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړی. نوموړي د سې شنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې یې د په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. دی وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وځنډ. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنا نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې یې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1988 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعې پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحانی له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
به روحانی وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویلی چې له واشنگتن سره د کړکیچ د هواری لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوی دی، خو په اوسنیو شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبری اژانس د ښاغلي روحانی له خولې وایي اوسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په تلو تلو کې اورئ چې په کندز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته یې پاملرنه نه کېږي او بېوزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشل سوي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي د دې ولایت پر 840 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکر وهابزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو، او برسیره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دې ولایت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي، او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده، او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخي وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي، او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بوری حیواني خوراکه وویشل شوه، خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه ورځ پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سرې ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت کابو 85% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
له هلمند ولایت څخه خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. داغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي. پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې، ټوله طالبان خلي، او دغه ډبره اوس هم د استخراج په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره، یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره ډبره پاکستان ته اوري خو اوري. او دا خبره چې طالبان یې کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته یې خلک ناست دي، هغلته یې اتاقونه دي، هغلته یې مسؤلین دي، بسمدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هغلته یې درته ځای کوي. وسلام و احترام. زه د بادغیس ولایت د برامرغه ولسوالۍ څخه مسسه اړیکه نیولې ده. حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي په ازاد یو، بېخي له دا جنګو سره ټیکه ټیکه یو در بدارې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر ګډه ورځ خاګې بسر ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مګر سره وشېره د تږي دي. دا روژه مبارک هم دی. داز موږ زه فریو ځای رسې دی ابلیا ز خدای دا او تا موږ یو کار را سم دی یو کیمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسولګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي، او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي. زموږ وس نشته دی، موږ دلته په دیکو په وهلو په پیپونو باندې وهلو خورو، او زنانن بې عزته کېږي. او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه انتظار کوو، او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دی غږ ته د جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
آزادی او اوریدون کی جوڑوں کے فریبا ظاہر
ازدی و اوریدم کو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومنې په دې هله چې جوړ روغ او رمټ وسې او روزه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو او چارواکو سره شریکو. په دې خبرونه کې ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هره اونۍ کې بېلابېل ولایتونه او بېلابېل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږېږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ولسیب حیات الله حیات ډیر مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راوخلم چې د کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده غوښتل چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم. دا غوښتل چې د کندهار ولایت د خچوي ولې د وند کلی څخه تر پټماس کېم ورته د زمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه د عادل اکبر ولسوالی پر حکومت غلار باندې کړل ده. دغه لار چې د ملي حکومت وایي چې د مینونو په تمر وو د وګړو نه پرځي چې په دې مینونو په تاږي ورته نه مینونو نه شيسته د دې فقط پیسې غواړي چې کله خلک خانانې اغه خلک تلار ریلکی افته سی سی په نفر باندې تل څو وزر کالدار دي اخر او مر مثنا خلک دي دغه څخه به سی سی نه او دی نه پرېږدي. موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ورپورې چارواکو پر ور سی سی وای چې دلته موږ نه دي په خانان خلک نه پتا وی هغه ته مننه نه سی سی نه او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل اسنې مرزي او خوراکي حالت او پات لمنګر دی لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی سب چون موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکو هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی اوستون زلري دغه به مور چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب وایست.
سلام علیکم. زه له لا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک مبارک وروره چې دغه شروال تاسو سره خبرو کوي دا نن سار زرنج پکښه چپاسو چې دغه ځوان شمات څو پکښه دغه ځوان دغه ښه تاوان څوک کوي دغه زرنج خموشور او د کور مزدوري او فارې او غریانی خموشور چې سره وته په فارې چې د شمات چې مخ خوشه په خانه روان کی دا ورور سره سي په خره چې موږ کسمې چې څلوې پکښه ردل شي لکه بسته دریا وو په پکښه ولاړ دي ورور دا ول موږ پرې دغه شروال ورور دا څو شروال دی دا کار کوي ورور چې د جادي جوړې دی دا کار کوي چې د ورور پر باندې وزیر سره کیږي یا پر باندې ورور والي سره کیږي پر باندې ورور دایمي مينو مخان جوړې دی جادي جوړې دی او دا ښه خپل دروازه یو یا د نورو شبره سره کښې ته ورته به پاتې دی جوړې دا ورور زموږ پایښت دی دا زموږ پیغام دی دا زموږ ورور ورا سوي د پاري صاحب مترمو پر والي صاحب چې دا زموږ مشکل دی ورور دا مشکل دا راغله.
bale wale se stas jawab waram de tawridon ko pa bale مرمنه
مانا ناول هغه ګل ورور چې خاطري زول سوالې نه تماس نیول او د لارې بندیدو پروان یې امنیتي ملحوظنه تقریبا 2 کیلومتر لارې طالبانو بند کړې ما انتظار کړی را زه تقریبا 2 کیږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړي د دې لارې د پاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سره ورسو او دا لارې خلاص شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطري زول سوالې کې تاسو معلومات چلته دي شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې پنوی کال کې د کال د لمړی ورځ د منځلو د پاره تلار خلاص کو د څو په زرګونو میلاوال تلار شو خپل ملي وته ول متاسفانه د استوند مو درلودې د لاره خلاص نه شو زه د ورته اطمینان ورکوم د لاره به د دو دفاعي او امنیتی سرخند ځواکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاصې وي د شکاپور دروازې نه ته کمرور موضوع د سړک یاد کړل دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پاروان دو سره ما جلسه لرله دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سر دا سړک ورغو ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي ټول د همدې لارې نه تیریږي موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو په دې سړک باندې څو غواړې کار شوی ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پتیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی انشاءالله موږ په اختی تر څو دا ستونزې د دوه حل کړو
بله یو بل اوریدونکو هم د درغلیو خبره کوي د شکایت به هم د دې خوارو
الو سلام علیکم دا مرچ سپیکر چې راځي دا باید ملکانو ته ولسوال ته او د ولسوالۍ کمانډان ته باید ورکول شي دا ټول غلاوی شکی کوي او کوم دا ملي پیوستون چې په هغه کې په خا ټول غلاوی کېدل اوس دا غو ځای ملي تړون شو دا ملي تړون د ول د غول شي تړون چې دا کار چری په خې څلکار نو دا کار کوم کارونه چې دي کی اما دا کسان ته د کلی مشران ته دا په خاني غل نه دي اوس هم دا غلو خلاص کړي دا چرانه په خې تقریبا 50 باور نه کوي راځي دا د اټو کلی والا څه غلې پښتنه وکړي تو عدل ته په چری باندې په څونه سمېته په واس چری کې په اړه رخصت یخي ډېر ګونی سمېته غلا کړل وای دا څار په وای چې چری د جوړ سره یا د نوېلې او دا چری اوس لږ کاله یاد نه لري سمېته ورته کړی دي او سمېته آتا دا چری د خلک بولوي خندار دی ولې ته سبا دې یو چې مو ګمارل چې دا غوښتي دی ورکی
ولې سپ د دې استونز ته ځواب لري
بله و خو ملي پیوستون پروګرام او اوس دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام هغه پروګرام باندې واڅاوه دا په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تسلیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په تر رقم سره مصرف کړي په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د موږ د خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده د مشرانو ده د علماو ده د ځوانانو ده نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نورم کوي کو ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولست په دې کې موږ تلاش راکې زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم ځنه درغلي شوې وي ولی اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکار او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړی دي په دې پروګرام کې انشاء الله هغه مسایل ټول رفع شوي دي هر نوع ستونزه چې دا دوستان ولري د موږ د ولایت مقام دروازې د دوه مخ باندې خلاص دي په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسېره ټول مسؤلین ناس وی او که خان د کګدا راتلوي شي خپل استند شریک اول شي زه دې ورونه خدمت کوم مننه
بله مننه یو بل دوست مده د دندو په واره کې د استون سالري د دې مشکل به وره
السلام علیکم آزاد د کندهار څخه خدمات کوم ما د څو پیغام دا دي چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري دا اوس دغه وزیته کوي د سواد کسان د لري کې پر ځای یې ټول د ماسټري او لیسانس او بولسم پارکینګ د هیڅ ځای په کندهار کې بیکاره ناشتي ټول په واسطه حکومت فرستي د وږي د لیکو کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی او سره پورې واسطه نه کیا خسته دي ټول شوزه د دې په لاس کې دي هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه د پاور کې او نه پر وزیته ګماري ولایت د خپل د فلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور یې هر ادارې چې دي ریاستونه دي په مستفیات کې په هني ریاست کې بل دا چې نور
دایي نوفدي کې اوازې دي زیاتره دي چې واده کسان او خپل حتی خپل املای ولات زیاده شاده ثانیې په پیسو جوړي او نظم د لوړ کړی چارواکو سره هیله ده چې ټول هغه دي چې واده کسان د دې خلیل کې او ورځې ثاني موته کسان وګماري.
بله ولی صاحب د دې شکایت موارد مخکې هم مشته نور داسې شکایتونه راغلي دي، البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی پنې شو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم د کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی، دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم دو یو زره حق به ان شاء الله نه بزای کیږي. ټول ته مې ویلي غاړه مې تخلاص کړې ته واسطه مکوي، هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی دغه په کار کې ستونزې کیږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کیږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کیږي، کار اهل کار ته سپارو. دا د منځمنه دا ولې ترې شک نشته پخوانی ستونزې شته دي. تر هغه وخت چې موږ ادارې پاکیږي دا یو وخت وړي ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. او زه دو سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره امتحان او ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کیږي، چې په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساویه سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همداره چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي، موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده یا غیر لپاره ځوانان وګمارل شي. د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونو خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي؟ فقر، بېوزلي طبعا انسانان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري دندې ورکول شوي، هغه د اداري اصولو مطابق تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وکاله چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تزي پاکستان ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده. او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کاله کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه ورکی چې غزاړه مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باسیدا د خلکو ټاکل شي. ولی په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغو، متاسفانه په هغه اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړې. او د هغه علت یو هم د نام نه علت موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په ان جی او کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د اګیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده.
لږ وخت کې دا ستونزه د حل وړ ده واخه.
بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړی ده د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې خپل سر دواوی ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورس ویلی دی او دی ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور ورباندې کوي ورځي، او هغه دوا او ارتشې یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي، نو خلک ډېر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسي او غمې وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا همدا ستونزه سته؟
زه فکر کوم د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی، او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولی په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده زمونږ صحیح کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو هماغه ده چې په ځینو ځایو کې ریش تاریخ تېره دوا نه کار واخیستلی شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته ده موږ رسیدګي نه شو کولی په هغې ځای کې نرسان او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړي. دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لیرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې. زه د دوه ستونزې نه رادومه، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته دوا دا یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه رواردېږي، چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده او روزانه ښار ته ځو دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخ تېری وي او یا بې کیفیته وي هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګولو ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانې لري، دو هلته مریض ته قصدي مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکړو د ګردې تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وایي تاسو ته وایي یوه میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لاره ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا دې عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لاره د حل پیدا کړو او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي ښاغلی حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړی او ستونزو ته مو د حل لارې ور وښودلې. ډېره مننه کوم کور ودان.
تاسو نه هم نړۍ مننه خدای مو مل.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی، په ګرځوي سره وورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړه چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم ټاپه ویل کیږي، دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دغه هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عناد او د کاست وژنم پاکستانی وړونه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو دې موږ ملته راشي، د دې مخنیوي دې وشي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ژوند د ایله د ګزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زمور ولسوالۍ ته په دغه لسکاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ روغه د ډالر امنیت روزګان ته ولایت لري، نه دی کونډې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا ده هغه په موږ باندې اتلس ساعته سی ده، زموږ نه پس د واورو لاندې مړ دي خو زموږ ناره چا نه ده اورېدلی. زه رئیس جمهور څخه ډېر خواهش کوم چې زما ناره به درته ورسېږي او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پله او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د شنبې په ورځ باندې چې کوم دی مونږ د پاکستان کونسلګری دی چې ځو، مونږ سره مریضان دي، مونږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي او دغه پیسې دغه ورک ورکول کېږي او پاسپورټ ور ادا کېږي، او مونږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړ دي او زنانم وهل کېږي ټکول کېږي، دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري، سریام دا پیسې اخیستل کېږي او دولت ته اسم نه وای امنګ راشو دوه شپې او درې شپې ته پراته یو په سرکونو منی بیزتی بیقاته بیزتی د زنانو بیزتی پکې کیږي موږ ډېر مجبور یو کنه چې مجبور نه وي دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره.
مننه کوم دوستا چې پیغام مو موږ ته راستولی و. موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. او غواړم یادونه وکړم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو. نو د خپرونې په پای کې یو ځل بیا غواړم چې زما همکار طاهر روشن څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.